Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. د نن یکشنبه د ورځې په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، دا موضوعات شامل دي: ټاکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروی کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو ښځو ته ویلي چې له کورونو بې محرمه ونه اوسي. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
یو نومال طالبانو غوښتي د هغو ښځو ځای څرګند کړي چې د اعتراض له کبله نیولي دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هرات کې پرون یوې چاودنې 15 تنه وژلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون د 19 کلونو کشر لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او کووېټ د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کوي. د خبرونو تفصیل: په هرات ښار کې یوې چاودنې 15 تنه ملکیان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنه او د ټپیانو 9 یاد کړی دی. د روغتون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت ته کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل، په وژل شویو کې 4 ښځې او 3 نارینه او ټپیان هم 15 ښځې او 4 نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه په حاجي عباس محله کې شوې چې تر ډیره شیعه مذهب پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په سبزه کوتل کې بنکسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه ښودل شوی چې پرونی موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پېښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي،
کابل د څو نجونو د نیولنې خبرونه چې موږ هم واورېدل، موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو. د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه دي توقیف شوي. ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي، د دې لپاره چې غربي هېوادونو ته تېښتې لپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړ شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دي نیول شوي.
شاغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی، دوی د هغو معترضانو د ځپلو او زندانی کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ بورز له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د ویل وړ پوری ښځینه کارکونکي د توقیف په اړه څېړنه وکړي او که له دوی سره وي خوشی دی کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړ مورز د دې لوبلړې لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند وګټله. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلي وو چې افغان لوبډله د زیمبابوې ټیم ته ماته ورکړي، د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایو هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر السبا د خلیج لبنانی جکپورې چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماتیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړې توګه لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویق کولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشتوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمنی دفاع وزیر کریستن لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خدای رد کړه چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمنی غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه و. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 5. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 2. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروی ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکوي. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماتان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړاو لري. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ باید د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. امید ته دا سفر هم ډېر ښه وي، له ډېرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر زموږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید ده دا به یوه دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو دپاره او د تګ راتګ دپاره.
متقی وایي له دې سفره مخکې په دوها او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلي دي. طالبان داسې مهال د یوه اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلې دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشاله یم چې موږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي او توانېدلی یو چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کړو او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کړو.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو فعاله شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروی طالبانو سره پخوانه ډیر خاړی کې دلودلی دغه ناسته ز فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کېدای شي د هغه هلو زلو چې دین مخکې ناروی ترسره کړی وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینه برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کې خودشي کېدای شي د هغې لپاره یو مقدمه.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبرپاڼه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاته وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څرنګه چې په راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسیدل. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانګزی سره مرکه کړې. د په پیل کې داسې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دیره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دیره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول دینه طالب چارواکي دي. خو د ناروی رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې حکله تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دواړو لپاره یو چانس ته چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډیرې مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي یا اړیکې ورسره سمې شي. نو اوس ټول د طالبانو غبرګون ته په تمه دي چې طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس نه استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه د دیالوګ دروازه بیرته بندې شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په ډیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو که دا کارونه کوي بیا څوک رای نه ورکوي. نو دې لپاره ځکه چې دلته اکثریت ولس طالبان دي او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډېر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک حتی هغه په آزاده ترسره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې له نړیواله ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانکزی و.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
او اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللي، او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دو لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. میل ورځپاڼه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي، او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ییز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې پیل شي. او فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د پرسول شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار عبد الله موهب څرګندونه خبري کړې دي. موهب په ورستیو کې د کابل د سقوط او د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه د ازادي رادیو په شمول بیلابیلو رسنیو سره څو مرکې وکړې. د فارن پالیسی مجلې سره په تازه مرکه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه ویلي، موږ هیله لرله چې د څو لسیزو جګړو باب به په سوله ییز ډول پای ته ورسوو، خو دا مې ځوروي چې له څلوېښتو کلونو جګړې وروسته د افغانانو کړاوونه دوام لري. که څه هم په لویه کچه تشدد تر ډېره کم شوی، خو په مجموع کې د سخت بشري او اقتصادي وضعیت له کبله د افغانانو کړاوونه دوام لري. هغه اداري او مؤسسي چې په تیرو شلو کلونو کې په خواروی جوړی شوې وي فسخه شوې. افغانستان د اقتصادي پاشلتیا په درشل کې دی. سیاسي تنوع او آزادۍ له منځه تللي، د مدني ټولنو او د اپوزیسیون ژغونه چوپ کړل شوي، رسنۍ تر ډېره د ځان سانسورولو ته اړ ایستل شوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې ښاري دود په له منځه تللو دی، او هیواد په سرعت د انزوا په لور روان دی. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان میرمنو او ښځو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي دي. یونما د غراز له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکوي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي، او له بلې خوا له ښځینه پولیس پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
تازه داسې ادعاوی مطرح شوی چې یو شمیر افغان معترض ښځې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لادرکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندې دو پاره معلومات نشته. خود آغل پریانی ملگری دا کوي چې هغه او خوانده د طالبانو لخوا نیول شوی او تروس هم د هغوی په بند کدی. تازه یونما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یونما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یونما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نمونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونونو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له ښځینه پولیسو پرته نیولي او بیولي دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي:
متاسفانه طالبان
له بعد امر غ طالبان چتل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبان ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي پني مشبه د خزو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعي محرم پرته او پرته لدی چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي؟
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لورې هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترض ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چاپ سرش انداخته شده. آنها به خاطر
موږ دای دا ویره دو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی. هغوی دا کار د دې لپاره کړی چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
لبل خود غزنی ولایت له مقامه په خبره شوی خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزه دی پرتل ارتیا له کورونو څخه دی باندې نوسی. په دې خبر پانه کې له علما او وایزانو او رسنیو غشتنه شوی چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بل خواته په دغه ځای کې یو شمېر میرمنې له دې خبر پانه سره خبرګون شي او وای دلته هیڅ شزه پرتل ارتیا له کور دی باندې نوسی.
شزی په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول، دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لورې په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه د موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور ده شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
هر کس کوم خلک وزون کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نهسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه له وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د دغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سرزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډېره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو دپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ دپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تېره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوي چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي به په بې ساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیه او اوکراین پولې ته نږدې د وروستي کړکېچ پر سر وي. دا وړاندیز شوې خبرې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ دو اړخیز کړکېچ شدید شوی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودي نفروي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اژانس تاس پرون د جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور له مخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس آژانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړې او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری آژانس د بریتانیا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسي سیال سرګی شویګو ته بلنه ورکړې چې د اوکراین په اړه ورسره خبرې وکړي. دې ته په کتو چې د روسیې او بریتانیا ترمنځ وروستی ځل دفاعي خبرې 2013 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګی شویګو وړاندیز کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي، خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس وړمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات ښار کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام په یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بارغیس پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو. د طالبانو مرستیال وایند احمد الله وسیق تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په سبزک کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پېښې خبر نه دي. د طالبانو وایند زبیح الله مجاهد پرون فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په کابل کې د ځینو ښځو د توقیفېدو خبر اورېدلی او له ټولو امنیتي ارګانونو سره په تماس کې شوي دي، خو هېڅ ښځه توقیف شوې نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 وره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون زیمبابوی ته په 109 منډو ماته ورکړه. او د کویت بهرنیو چارو وزیر خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي.